دا سجره ډو په ماشمنی خبری مجله کې مساهمه شي بر هر کله کوم د ناتو سرمنشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ځانګړي افغان ځواکونو د روزنی خبر ورکوي
فوکسینګ اون سپیشل اپریشن فورسز
شغل سلطان برګ له افغانستان سره د نوي فصل د پیلېدو خبر هم ورکړ دا خبره د ولسمشر غنی دستیال ویاند هم اساسي رلو توکړه
نوي فصل او د نوي مناسباتو په حق له هم لازم تدابیر
د میدان ورتک جلري سلوسلي د چا په لاس کې ده او په دې خبرونه کې
څو خلک لاچی پکې په خي ورواچو ورته څو کوی تیز او څو کوی نارمل او زغه درې قسمه چي دي
نن د چای نړیواله ورځ خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالي اوروي
د ناتو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه دفاع وزارت وایي د میدان وردګ د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي پاکستان کې 14 شپږ کسان وژل د ناتو سرمنشي یو بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ یانس سټولټنبرګ نن جمعه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه
د ناتو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړو دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو
تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د می میاشتې پر شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې چاڼیز عملیات روان دي د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله نن سهار د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د روانو عملیاتو په باب ازادي راډیو ته وویل
په دې ولسوالۍ کې زموږ ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دي په تازه مورد کې د طالبانو پر یوه ډله په هوایي حمله کې لس تنه طالبان وژل شوي د دوی په زیاته پیمانه وسلې او مهمات تخریب کړای شول
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده جلیز ولسوالۍ یو ورځ وروسته هغې د وسلوالو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلی او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نامه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستان د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل
تر اوسه پورې 15% چاري پر مخ تللې دي دغه بند 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارډ متر مکعب اوبو ذخیره کوي
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکی بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د بریښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي خبرونه له ازادي راډیو ناوري د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سول او ګڼ نور ټپیان سول چاودنه هغه موټر ته څیرمه وسوه چې د یوې محلي مذهبي سیاسي ډلې مشر پکې ناست و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او پولیس وایي چې د دې پیښې په اړه د دې څیړنې روانې دي. د پولیسو یوه مشر عبدالبشیر وویل چاودنه هغه وخت وسوه چې د جمعیت علما اسلام ګوند محلي مشر عبدالقادر د فلسطینیانو په ملاتړ په یوه لاریون کې برخې اخیستو ته روان و. که څه هم د پولیسو یوه مرستیال مشر د چاپیانو شمیر 15 تنه ښوولی، خو نورو چارواکو دا شمیر 14 بللی دی. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ یولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د مې میاشتې پر 10مه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل سوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کورونا وایرس 3 برابره زیات کسان مړه سوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما دا خبره نن د خپل ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر شایي تر رسمي ارقامو 2 یا 3 برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر رواني یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لري سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد د 10 میلیونو وګړو له جملې څه کم 50% یې د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړی ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. د ناتو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په شریکه خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د روان میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور روان دی. تفصیل پرې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کېږي. هغه زیاته کړه
د ناتو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او ورتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همدارس د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستان بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د می د میاشتې په 16مه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي. ناتو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورساوه او د غوث ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناتو پوځي تړون هم اعلان وکړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووزي. له افغانستان څخه د ناتو تر مشرۍ لاندې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناتو په خپل ویبپاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناتو د راتلونکي سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزه او ځینو نورو مسلو هم خپلو کې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده د ناتو د مشرانو غونډه د جون په 14 نیټه جوړه شي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چې تم ده تر څلورو میاشتو په لنډه موده کې ووزي، د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنی او یو شمیر نورم راستو د پلان خبره کوي. بلورته د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندیشنه شي. شغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشره منسته شي. جزئیات پر راپور کې
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندیښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړی ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشره منځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکر وستل اړین وي او د اندېښمن دي چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یو تشه جوړ شي. خغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداري ورکړي چې له رامنځته شوي تشه به هغوی ګټه واخلي چې له خوځو سره د دویمې درجه وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس زیاته کړي له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جو بایدن له پریکړې وروسته د یوې افغان میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغه هم پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کباله دی هم اندېښمن دی. که څه هم خغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هیواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي، اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان رسال لطیف محمود وایي د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
په خاله افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل جورج دبليو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړي خو افغانستان ستنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاره د خغلی بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یو مؤنسه مبارز وایي خوځو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیايي خدمتونو او نورو برخو کې خېل استراوړنې درلودلې دي. خو زیاتوي دی بریاو د لاسوتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولای شي هغه نسبی امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې 40 سلنه بشپړ شوی دی، خو له دې سره سره سولې ته رسیدو هغه هیلي چې د سولې په خبرو پورې تړل شوی هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
ازادي رادیو لوونه تروو
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام ترو په منځني سپدول شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د میدان ورتک د جلری سول سوال وای چې طالبانو دا ول سوالی نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری اساجی رډو ته ویل چې یو شمیر سرتیری هم طالبانو اسیر کړی دي. تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالی ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او یې ویل چې یاد ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له سنتو ته لیدل دي.
ولسوالی سکوت کړه 25 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوال لقبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی وسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه، اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاصه کیتی کومندان، د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور کومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشتوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیاړې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړې.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیه او دلیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه وه. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولی و، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړی. د یادی ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمیر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او دغه راز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزي او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یاد شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې وډیر شي افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جالیز ولسوالۍ تر پنځه ورځې معاصري وروسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې میشت امنیتي ځواکونه د تار سوله ترغو پورې چې طالبانو ته تسلیم سي وډیر نفر تسلیم سوي دي. همدارنګ دغه عسکرو ته دغه سربازانو د پنځه ورځو په تراج کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي ونه کړله.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې د دغه ولایت ځایي چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یو توکیه بللې وه.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه دفاع وزارت تر اوسه پورې ځغرده معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي چې دا ولسوالۍ د چا په لاس کې ده. البته د نرخ ولسوالۍ خبره هم یاده شوه. څو ورځې مخکې چې طالبانو د نرخ ولسوالۍ ونیوله، په دغه ولسوالۍ کې چې کومې ودانۍ وي هغه ونړېدې. د جګړې پر مهال ونړېدې او که طالبانو له نیولو وروسته دا ودانۍ نړولې دي، خو د دې نړېدلو ودانیو عکسونه په ډلیزو رسنیو کې خپاره شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جلریز د ولسوالۍ په ارتباط وویل
در مورد ولایت میدان وردګ به ویژه ولسوالۍ جلریز
د میدان وردګ ولایت په اړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو دښمن خپل تحرک په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان روح الله احمدزی څرګندونې مو د جلریز د ولسوالۍ په ارتباط واورېدې.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
جمهور رئیس اشرف غنی وایي سولې لومړی ټوپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت سره به مخامخ شي. ښاغلی غنی له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې ده، آیا تاسو د سولې اراده لرئ؟ بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یو داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپیو کته او تلخوالی ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت خبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې سولې د افغانانو لومړیتوب بلل، خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخښه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي او ویان دي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي.
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللې، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلی عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلی عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحي علي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوون کې بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولای شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره د مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
ستاسو له پیغامونو
د غزه په ترانګه کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند لتیر شپې را پدې خو نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې لتیرو یولسو ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پیل شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزه په ترانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلای وکړ او ویل چې دا اوربند د متحده ایالاتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه و چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامدار کېدو مخنیوي و. خاغلی بایدن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع پسترګ ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو څو ورځو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتی کابینې پرون پنځشنبه په یو خله د دوه اړخیز او بې قید شرط اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پایل لشيبي سره سم د غزه واټونو تروتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزه ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پیل شو. د تیرو یو لس ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې لترانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په پای کې به چای ته مخ کړو. نن د چای نړیواله ورځ ده. افغانستان د کال 15 شپې ته سره ټنه چای واردوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیوال ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیونه ډالر دی. دغه وزارت وایان فواد احمدی ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیوا ته واردېږي.
افغانان چې په ملماپالنه مشهور دي تر ډیره ملماپالنه هم په چایو ده. همي بډای خپل ملمته چای دی او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوخون کې ډیر دي د کورونو تر څنګ د غهواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونی جوړی کړی دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکو زیور رحمان وایي چې لتیرو ټوکلونو رهیسی په خونه یو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مختوړي.
پنځه کال کېږي چې د سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا دوه درې قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوخی ورواچ ورته، څوک وي تیز او څوک وي نارمل، او زغه درې قسمه چې دي چې یو سموار نه موږ ورکو. ډیر په مینا باندې خلک استعمال یې کوي. نو ځنی خلک پکې راضی مو کوکناري چیر علاوه او په سر باندې می درد دی ځکه چې شوقي نه دي. نو بس بیا یو څو دانی غوزونه توخم وتلی دلته ملاویږي، هغه پکې ورواچو. نو هغه بیا ډیر خلک خوخی هغې سه د بدن د ستړیا ختمیږي، نو ډیر شوقی هم ډیر راځي.
د ارزګان یو سماورچی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو می اشم د وټل کو چای په خو شنو چاو شنه چاوي ډیر کاریش خټه چای ډیر د کاریش دلته په جواب چلو کې ما په وټل کې خټه چای ډیر کاریش هر چا د کزه خټه چای په کې کومه غذا په ورځ بیا روانې کنه ری چای د پخې کوته په ورځ ځاګنه پرني سبلور کال کېږي چې زدلته کاروبار کوم دا وټلو نه کوم دا چای په خو کې چای د نه په خو نورم سماوارم دی وټلم دی شپیم دی د ورځم دی بس لري ساده مجدني.
د د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې و پیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.